په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وایي. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال د افغانستان پر حکومت رغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبري هر غړي پیلېدلای سي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار سي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کومه توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرحوي چې باید مقابل لوري تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکه تاسې زموږ پر وی پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي. له طبي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاریکار پر شار له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونا ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړی پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د دوو او درو سو ترمنځ وګړي ژوبل شوی دي چې روختونونو ته د لژدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګنی سیل په چاریکارو کې تر زورو زیات کورونا ویجاړ کړی دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په درويشتمه نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 19 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج شوی وو او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول شوی وو. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پېښه شوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پېښه شوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکارا کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوری غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور تر نوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې میلانیا ټرمپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ټرمپ د کاندیدای مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانل داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه او زما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل شوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړې او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنه کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډیره پیژندل سوی لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه د منلي او وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم غول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شلکسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادی ګرامسته کړي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مختوړل د هغه ځای ته نیول اجنډا ورته جوړول او د غوسره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګ د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دي دغه کوه توافقنامه چې سوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي تیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي.
چې موږ خالصانه ورته ژمن یو دا چې جنگ بند شي هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپو سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولای شي په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپو سره خبرې کړې دي.
خلق پیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېر خوشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې نور مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په سلاش 15 صفه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د ورستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. ښاغلی عباس تنګزی دغه څرګندونې ازادي راډیو ته په واسطه ولې صوتي پیغام کې وکړي. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکرات تیم به ډیر باصلاحیت تیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه ویل د دې مذاکراتي تیم د شلوکاسو ډلې ديار لسی د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغانی خبرو کې برخه اخلي د افغانستان د حکومت لوري امریکایانو او د غرض له نورو لورو سره به مستقلانه خبري مختک وړي او پریکړې وکوي. د خغلی اباستانګزی د ورسته څرګندونو تفصیل بل اسمت سروانه وورو.
طالبان وای د سولې د خبرو لپاره د بین الافغانی مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به د شیر محمد عباس ستانګزی په غاړه وي. شغل ستانګزی د دغه نوی جوړش په اړه آزادي رادیو ته وویل
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغانی مذاکراتو مختوړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دی دغه کوه توافقنامه چې سوی دغه تطبیق
د همدار اسوبل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او شلتنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتره یو جلا تشکیل وباله. ستانګزی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د مولا برادر په مشرۍ د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرونې د دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر او د آی اس آی له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانګزی وایي چې د ده په مشرۍ مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو ترڅنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشې کړي. د افغانستان حکومت له 15,000 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشې کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسې ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشي کولای چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشي نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانګزی چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو لوري د شل کسیز مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی وروستي څرګندونې مو واوري دي. خغلی ستانګزی ویلي چې طالبانو لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خن نشته او حکومت باید ډیر ژر د خبرې پیل کړي. د غرض لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل خغلی ستانګزی د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې په وینا هغه به د بین الافغانی مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره به یو سکرټریټ یا دارالانشا جوړ شي. دغه ټیم غړی نادری نن لازم د روسره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه عزیز پرپورت کو ورو
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وايي چې د دغه خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرټریټ جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادر نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دواړو خوانه به یو سکرټریټ وټاکو. د مش خوښه به مدای افغانان سره کینو خپل پټوي او ورکو ملته چادرې او ورکو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهمه هم ده چې هغه یو هدف ته چې مش خالصانه ورته ژمنیو دا چې جنگ بنسي هیواد دغه لانجې څخه وژغورو.
د خغلی نادری خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته خو ټول په یو اصل چې خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بلخوا طالبان وایي کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورډ یا سکرټریټ وټاکي چې د دواړو لورو کسانو په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسی. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پایل پر وړاندې ستا خنډونه لري کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې له طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای شي. بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ستخندونه لري کړي. لدې ډلې سید خالد سادات وویل
د ټول مهمه خبره ده تر څو اوس یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کم خندونه پراته دي یا کم مسایل دي چې هغه د دې باعث شي دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لن محل کې د ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقوقو د فعالانو له ډلې یو شپږکسیز هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلی دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امر الله صالح لیکلی چې پاکستان د ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم ورسته تر هغه چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګاش په نو وخت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خبرولو سره لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړي مرستیال په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري، خو دا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې به کوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوها انتخاب شوی، خو د ستا ستونزو او خندونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تم کیږو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس ستانکزی وایي چې دا یو مستقل دی، آیا فکر نه کوي چې د قطر دفتر څنګه ته شوی؟
ډیره مننه. د طالبانو سختارونه اکثر وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوې مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثر دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغنی برادر چې سیاسي مهمیت یې ورته جوړ کړی د هیبت الله دفتر درې ماوین شو تر هغه لري لاندې کېدلې بیا دی سیاسي کمیشنونه لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې خپل نوې شخصار پاک لري معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سندن کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کم پاکستان کې دا غوي سره هواته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. کته چې وګوري هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکرات ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان ته لوال ته خپل مشورې کول، یم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به یني وخت کې د پاکستان د فوز لور لور چارواکو سره لوال ته مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره به کې سوال باندې، مګر په دې شک نه چې د خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم د لپاره د کوټ شورا څخه د دې رهبری شورا د خدمتي رهبرانو استول دي چې په اړه کې کوي افراد دي چې مثلا قاضي القضاتي او یا د استخباراتي مشرۍ ملاشرین د افراد للی دي. نظامی چارواکي د دې فکر دادي کچيره مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کو او هغه کې اوربند مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي چې دی دا اوربند کولای شي چې عملی کې او د دې سره
بحث
په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوي
او بخی. اعظمی صاحب، فکر نکوی چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نکوی چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې هغه کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه دني وخت کې شکایتونه و ام د طالبانو شکایتونه و ام د نورو هغه ایوادونو چې په دې پروسه کې داخل و هغه قطر څخه دني شکایت کول او قطر ته د طالبانو رهبرانو څخه به څومره باسان دي د شکایت کوي چې دای مثلا سره کم شکتر وړي هغه ته ډیر ورنځ دی واخره چې قطر باید واخلي دوی نور کوي نو شاید دا یو لار وسی چې دوی وایي چې موږ د قطر دفتر څخه مستقیل یو د یو مذاکرات ټیم دی فقط په قطر کې وسدي چې دلته چې افراد په نورو وادونو کې وي او یو نوې استقلالات ځان ته واخلي په استقلالي استقلالي چې ګوکول شي دا څنګه د باندې مذاکرات کوي چې څنګه اکثره طالبان ډیر راضي نه دي چې ټول مذاکرات په قطر کې وسی
یو پښتنه دا چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټراکچر یا چوکاټ پراخ کړي او بل دغه نوې ریاست داسې وخت اعلانېږي چې طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد تللی پاکستان تللی له چارواکو سره یالته کتلی په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوې سیاسي ساختار طالبان او نظامی ساختار باندې ډېر واضح دی دا راته خو څوک سترګي نشي پټولای خو بحث دا دی چې طالبان د استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف د غرادي باچون راځي چې داغه لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کم چې مربوطه ټیم دی داغه لپاره مراسم لري او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته په دې کې به هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینی مشورې او تور کې واغ ځین نقاط ورکړي چې دا باس کولای شي دا باس نشي کولای نو کې خپل کنټرول ته ځای شي دلته هتا ما دا مو اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینی نور یوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کې نه وي واغ یوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړی کې وسر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او مو په یوه طالبان سره واړی نو زه فکر کوم دا سفر ترې اندازې مهم او د طالبانو فراتین کې دریز باندې د بین الافغاني مذاکرات کې اساسي کولای شي
اعظم سبي ولند پښتنه دغه ورستوي پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې د سولې بهته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه خلونه د بین الافغاني خبرو په لیدو ته
ټول خلونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکرات کې چې څه خندونه دی هغه لمین دولار شي چې دې د بنجانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده یعنی د طالبان حاضر و چې تیر دغه میاشت د لسم تاریخ خاطر به سره کړی نه مګر د بنجانو مسله دا وځندول نو ما فکر دا دی چې کچيري افغان دولت او طالبان دا د بنديانو مسله سره حل کړئ سي بالخصوص د افغانستان دولت په قازل دی چې سپیشل فورس کم خاص واکونه چي دی او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایئر فورس یا کم اوایز واکونه افراد چي دي چې بنديان دي چې دارې لاسي مګر به دې د پاره سوال دا دی طالبان د استعمال کوي چې موږ زر نفر ته اوت کړي واغ مې لکړي اغه باید شبه دا وای چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدل اول سر نه چکړي او چې رښتیام د افغانستان ځواکوم دی بیا یو لستر کړي وای نو هغه نو وخت دی وس زه فکر کوم دا به ډیر نتیجه ورنکې مګر په اخر ورځو کې به یو تفاهم ته
اعظم
شي یو څه د بنډان پاتې شي یو څه د افغانستان دولت ته پاتې شي
یو ورسته پښتنه چې د اوس مې زم تر اغله د امریکا د برنوي چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلې دی په پام کې و چې مخې لن شوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سره و ګوري مولا عبدالغنی برادر سره دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنګ زید د شلکسیز مذاکراتي ټیم مشر کیږي نړیوال په تیر بیا ډیپلوماټان بچلې دی ورسته چا سره ګوري
زه فکر کوم طالبان دا ار هیواد ته خپل ساختار لري چې هغه یو مشر ټاکلې دي چې د اروپا لپاره یو آسیا لپاره منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي خو کله چې دا مایک پامپیو په ساته باندې چوک راځي نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي چې دوی د طالبانو دریم یا سیاسي مرستيال دي نو زه فکر کوم چې د شتون په مجلس کې به حتمی وسیږي او افغانستان یې ګریټ روسم فکر نه کوم چې دا پروتوکول یا دا لیول دی وسیږي د مایک پامپیو د امریکا وزیر خارجه سره وکړل دي
ډیر مننه د افغانستان د شخړې اصول د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي وزیر راډو او ری د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د ورستۍ پرمختګونو لورستي حاله مو خبرو
جنگ دی ولکش سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې ورستۍ سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخ کې نږدې اویا تنه ښودل شوي او ټپیانو هم نږدې سلو تنو ته رسېدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سیمې د وروستي وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شوو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب صاحب، د تلفات په هکله آخري ارقام امار چې همدا اوس واخیست دا دی چې اووه اویا کسان تر اوسه مړ شوي ده او یو سلو درې کس زخمیان دي تر اوسه، مګر د تلفاتو شمېره کچه په مخ په زیاتېدو دي.
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب ورسید، هم دا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوي د قطن خراب شوي د عملیات په جریان کې پیدا کېږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کېږي او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دی او داسې کسان همدا عملیات جریان لري د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پات شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه
اړولي خلکو تر اوسه؟ تر اوسه د تلفاتو په اړه هغوی څه نه ویلی، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوي ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوي ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سی اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسبز ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړې ده. د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ به معلومات شریکه کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکه وو.
بله، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درنه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره یې څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راوځي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونو دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یا ډیر ځانمنون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ته چې زموږ هیوادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه
سیستم را منځته کړی د سیمګ خپل هوادوالو ته مخکې خبر ورکړو ترڅو دوی ځانون آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملاقه صاحب، یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر آشنا دي او ښه پوهېږي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. ستانکزي د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبري هر غړی پیل کېدلای سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پیل مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. د طبیعي پوش سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل کبل تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. بیګا د شپې په دریو بجو باندې د چاریکار په ښار له 15 خواو سیل راغلی. ډیر خلک چې په ویدو کورونه ور باندې چپ سوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاریکار کې تخریب سوي او ړنګ سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه پروند ځان د ښکار کول او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام داړول لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنی هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه. وی ویل چې دوی به ویار لري چې که امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملا د چبنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپل دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د تر سره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی بیا هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجران څخه هیله کوم چې د سیلاب زپلو هیوادوالو سره ډیر ژر مرسته وکړي. خان محمد اسلام یار يم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست کې امریکایان او زی افغان مشران سره یو شین وصول براشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په حق له پاکستان څخه نه بلکې د خپل ملګرو څخه مشوره واخلي. د محمد احمدی لزابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي، بل خصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. د افغان بیسمات سوات له شمیرې لري پیغامونه مو هم لولو. ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي اوریدلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې ووري، په مو کړی د اساسي بشري حقونو ونځي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. دا خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایې چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشې، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا اونۍ د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه؟
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپله خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید دی د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښې له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک یې مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوي، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوئ؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مسئله؟ څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغه کومک وغواړي هغه وکول سي، یعنی د هغه په وسبه د کول سي، د نور خلکو په وسبه د کول شي، د خپل کورنی مشران او خپل سرپرستان ته باید قناعت ورکول شي. منګه خوشبختانه سره دې چې ټولنه مو د علمي له خډيره فقیره د وړي غریب ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغه ډیر نخبه دي، هغه ډیر پوه دي، هغه ډیر بریالي دي، هغه ډیر خوشاله دي، هغه د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظ او هم د دینی لحاظ. موږ کولای شو دغه ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې یو انتخاب کو او دوی توانېدلی دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بد پیښه چې ممکن پیښه شوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په بده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او که چیرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران، یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چکل خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چکل لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه تر اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څیر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تیروئ، تاسو یې لویوئ او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څرول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو. لکوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو، یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل. ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
رغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي صحاب سحر په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراوه؟
موټر نه عامه استفاده نه کیده، هغه په خپل د امین حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تر هغه دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکنی چې کوم هغه ماډل ټیټو پرځای کوي و اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی، خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیګو، بیا یې بدلون چېړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګه مجبور خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوی سمې څخه بلې ته د تګ را تګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برېټانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځیده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندې نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبینه کټکیو خیلا تا د غرو په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار و. د موټر را تک افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلی دي. ورته وکشي.
درمن دوستانو، موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او ار یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکو محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړنی موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینې جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه په خونه شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تاور کړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و، د امان الله خان د دورې پایل.
پایل و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی. اوږد شکل لري او دروازه لمدیز از خلاصیگی؟
او دروازه میزنه خلاصیگی
دی موتر که خو ماشینون نو داشین اخکاری دا ولی پا دی آلات سوای
تاستا خو معلومات ستا پا دا غا سالویخ کالو که پا افغانستان که دیر بد حالت ترسیوی دی
بله.
جنگون ترسیوی دی مختلف واقعات چی ترسیوی دی دا غا طول دی دا غا جنگون لاسا دا غا بد حالت پا دا غا شسیوی دی
پر حال لار بسولان دی نور موتر رو تا دا موتر شین رنگ لری نور به تاسو تشریکی
دی امان الله خان دوری پوری مربوطه یا دغه دغه سلور کسان لپاره دا استعمال ده دی امان الله خان لکورنه تا یا بعضی خلق میلمانو چه بحر نراتله دی ملاقات لپاره و بغشل نپاره
او سیمونگو تاسی گورو سری لوچ دی
او پلاسیک پوخی خراب سیوی دی علمان زولی سی دی
رازو دی خواه تا دی بل موتر تا یا رقم دی کشته غوندی شکل لري دا څنګه
تخنیک دی په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري په هغه وخت دا نوې ماډل وو نوې لزان وو نوې تخنیک وو او دی لپاره دا جیک ټایرون جوړ سوی دی په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا وو دا ول د سیخنو هم دی لپاره دا ټایرون لګ زره جیک وو خاور یا خټه دا پورته لړس یا دا موټر شي نه سي
خراب نه سي او دا بل چې ګاډي غوندی دا یاو دغه ډیرو بخه دی خو ته ټایر دی دا څه رقم
دا مونږه مختلف ګاډي لرو مختلف بعضې دوه ټایر دی بیا سلور دی دا مختلف ځایونه کې استعمال ده مثلا دی بعضې تفیات لپاره غوړه کادی مراسم مو دی ام دین استفاده کول
بله راځو دی خو ته تر دې سره پوری ټولی ګاډي دی
دا ګاډي یاو دغه موټر ټول دی تا ټول دی امونی دورې پورې مربوط دی
بله
او دا ګوري دا بعض وختونه دغه محافظین لپاره استعماله
د
سی په ولاره باندې دلته
اوس باډیګارد ته
او باډیګارد ورته وای دې استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پوهه کې د نه جن استفاده کول
که زحمت نه کیږي ای خو ته بم ورسو ډیر کولی موټر کاری که رازو تور موټر او ته دا موټر کومه دوره پورې اړه
لري دا موټر دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دوره پورې مربوط دی
بله
دوه روسی موټرونه دي او ګوري دغه شیشه زیرهی ده دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده
بله
او ګوري دغه شی ټول زیری ده
مګر د زیری موټر خودلته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې
بله 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 ګوره د خوته د مرمه هغه شی مال میږي خو خاطر سی ویني دي د ما په ګومان کوم دغه شاید به چې دغه د کوټا په وخت داوود خان باندې کوی سو یغه وخت کې لګیدل یغه مخشخ نستان
دا دروازه خلاصه وای سم
ولینه
څومره درندې دروازې دي
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه هم دې لپاره د شاله لپاره سم استفاده کړي رجمول لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویدي
اوس بلور سو وړاندې هغه نور موټر ته باور سو چې دا په کومې دورې پورې اړه لري
امریکایی که دلک موتر دی دا ده اغا میلمانو چه برنلاتل افغانستان تا ده اغیل پارا استفاده کرده چه دیپلوماتان لپارا چه وزارت خارجه تا بعضی رسمی ملاقاتونم وزارت خارجه تیولا
بله ده میلمانو لپارا خوم که کلی موتر انتخاب سی بی
دیر ده وزارت خارجه باید هم دیسی خکل وینور
بله چه میلمانو که قدر بسی
من قدر بسی
هم دیسی ارو رو براسو دلتا دا دوانور موتر چی دی دا چنگا؟
دا دی مختلف دوری دی فکر کنم داود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد که رازو دیخوا تا پا موزیم که یو بل موتر چه دی نورو موتر و پتیر خکولای دی آغا دی ډاکټر صاحب نجیب موتر دی
بله.
چه پرده لری او نظر نور تا لک نوای دی زکه ورسته دوره وا
ورسته دوره وا
ا دې پکله نور معلومات
دغه جرمنی موتر دی بنز ده
کوایسم
ولینه
موتر منځ ګورم
او دغه منځ کې ګوره نوای ده چوکی هم نوای دی او دغه سلور کس لپاره استفاده کړه چې دوه ورسته دی او دوه مخته
یو څه چې اوریدونکو ته وایو هغه دا ده چې دلته کوم موټر چې د پخانه یو دورو موږ ولیدل ډیر د پخه جوړ دی ډیر مضبوط جوړ دی ډیر اصل ښکاری هم دي سده
بله و دغه تخنیک خپل فرق لري اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتي بازار ده لکه چې بعض شیان کابل ترازی لسی یو مصرف ده په دې لپاره چې خلاصي بل وارد کړي
ډیر مننه تاسو نه ژوندۍ اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکړي خیر مننه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څو خرامنځ تشول. د موده ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیل انجینر زکریا محمدی څخه پوښتل دي.
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو، چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو، او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات ترانسپورتي حلیده. بیا ورو ورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1299 کال یا 1999 کال سره مصادف ده، د لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لتبان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده، بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی، چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیس شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې. بیا ورو ورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو، چې هغه ډریور بیا یو هندي وو په کابل کې دغه دوه موټر وو. شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی، ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی، نو انکشافات شروع شو. بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1299 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره. بیا په 1300 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې وو دا د شارولی پورې مربوط و. پخوا مګر د وخت په تیریدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې.
د وخت په تیریدو سره هره وسیله بدلیږي، نوی بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي، موټروان احمد خان یې په اړه وایي.
مخکې چې کوم هغه ماډل ټیټ وو پرځای کوي وه کلکه به وه، اوس چې کوم موټر راغلی د شپې ښایسته ده مزیدار ده خو مګم نازکه دي، بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي. همداسې دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي، 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمری شول دغه وړه موټر نه دا شپ ډېر مزیدار ده ښایسته ده، خو په مکموالی کې بیا پخوانی موټر مکم و. دا لږ پلشتیکي ډراوله غونته دي، دروازې نازکې غونته دي، خو برقي سیستم ده، ټول اوتومات سیستم ده، سهولت یې دغه ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلي او اصل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا چود وینا پیغلی بچا تا ور